از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم اسدالله لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه خاقلی فروخ. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان چارواکي نن درې اړخیز غونډه لري. د بحث موضوع سیاسي او اقتصادي ثبات دی. د کورونا له کبله بندیزونو د افغانستان د هوایی چلند سکتور ځپلی. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د ترکیې هغې پرېکړې خواشینی کړی چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړې. د لومړنۍ یو ساعته پښتو خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختبیایي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د خوړو نړیوال سازمان له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرستې وستایلې. بغلان کې د طالبانو یو پوځي مسؤول وژل شوی او پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا څخه باندې 213,000 نوې پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ په اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو او جګړه ځپلو سره مرسته وشي. اعلامیه په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال او سرپرست مشر رابرت کاساکا له قوله لیکي چې وایي په دې مرستې سره به WFP په افغانستان کې 470,000 د جګړو او طبیعي آفتونو زیانمنو کسانو او 150,000 هغو ماشومانو او میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي خوراکي او بشري مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري پروګرامونو مشر لویجی پندولفی ویلي چې د افغانستان ډیری هغه وګړي چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي له روغتیایي امکاناتو څخه لرې او بشري مرستو ته یې اړتیا ډیره ده. اروپایي ټولنې په تیرو 15 کلونو کې د یو مخکښ بشري تمویلونکي په توګه له افغانستان سره 6,000,000 یورو مرسته کړې. طالبان په کندهار ولایت کې لبنده د 100 افغان ځواکونو د خوشکېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د یکشنبه په په ماخام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 100 افغان ځواکونه یې په کندهار ولایت کې لبنده خوشی کړي او خپل کورنۍ ته یې استولي. دا اقدام له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره د دواړو لورو د بندیانو د تبادلې لړۍ لمخې کیږي چې د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک پر مهال موافقه ورباندې شوې وه. تر اوسه افغان حکومت 4,019 او طالبانو بیا نږدې 800 حکومتي زندانیان پریښیدي. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګجر ووژل شو. د 212 پامیر قول اردو په یوې اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه راغلي چې ملا زاکر ګجر له نورو 15 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. اعلامیه زیاتوي نښتې هغه مهال وشوې چې د طالبانو د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په زور آبی سیمه کې پر افغان امنیتی ځواکونو برید وکړ. د 212 پامیر قول اردو په اعلامیه کې په دینخته کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. طالبانو هم لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان کرکټ بورډ ډیر ژر د 2020 میلادي کال د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د آسیا جام لپاره د چمتووالي په موخه د دیرشو هغو لوبغاړو چې عمرونه یې 14 یا 18 کلونه وي د 4 ورځني روزنیز کمپ سربیره 4 یو ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
ټاکل شوی چې ډیر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري ځوانو لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپ پیل شي. دغه تمریناتي کمپ په پلان کې د چې په ننګرهار غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شي چې دا تمریناتي کمپ په مختلفو برخو کې وي او لوبغاړي به په مختلفو برخو کې وروزل شي را روانو نړیوالو لوبو لپاره.
د یادونې وړ ده چې په یادو دیرشو لوبغاړو کې ټول هغه لوبغاړي شامل دي چې تیر کال یې د 14 کلنو لوبغاړو په لوبو او کمپ کې ګډون درلود او په یادو لوبو کې ډیر ښه ځلیدلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان وای په نړۍ کې په یو ورځ په کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر تر 213000 واوخت. دغه سازمان د یک شمیر په ورځ د جولای 12 وویل چې دا شمیر کسان په 13 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. په دې سره په نړۍ کې په یاد ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,500,000 ته ورسید. له همدې شمیرې څخه 522,000 کسانو سا ورکړې. تیره ورځ په امریکا کې د کورونا ویروس تازه 6,500 پیښې ثبت شوې. په برازیل کې 45,000 او په هند کې د 28,900 پیښو راپور ورکول شو. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د نخته پر مهال څلور سرتيري او څلور ترهګر وژل شوی دی. د پوز په وی اعلامیه کې چې پرون ناوخت خبره شوی راغلی، دغه سرتيري د یک شنبه په ورځ د هغو پوزي عملیاتو پر مهال وژل شول چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پیل شوی وو. د پاکستان د پوز په وینا د دواړو لورو ترمنځ نخته هغه مهال وشو چې پوزیانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ. شمالي وزیرستان 2014 کال د مخه د سیمایزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کیده، او د پاکستان پوز په همغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات وکړل. سره له دې چې د پاکستان پوز د خپلو تصفیوي عملیاتو د بریالیتوب خبره کوي، خو شمالي وزیرستان لا هم د پراخ تاوتریخوالي، هدفي وژنو او چاودنو شاهد دی. او لکتر لگا 15 تنه د جنوبی افریقا مرکز یوهانسبورګ ته نږدې پر یوې کلیسا د وسلوال برید پر مهال وژل شول. پولیسو د یک شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې وسلوال کسان یوې کلیسا ته ننوتل، پر خلکو یې برید وکړ او یو شمېر یې اسیر ونیول. د پولیسو په خبره د څلورو کسانو مړي چې په یو موټر کې سوځول شوي وو موندل شوي دي، او یو امنیتي ساتونکی په بل موټر کې موندل شوی. پولیس وایي د ماشومانو په ګډون هغه کسان چې برمته شوي وو ژغورل شوي. که څه هم د دې پېښې اصلي لامل تر تیر ماښام ناوخته پورې معلوم نه وو، خو ویل کېږي ښایي د دې پېښې علت د همدې کلیسا د مشر چې په 2014 کال کې مړ شو پر میراث جدي لانجې وي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، آدرس یې دی azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي ثبات جرګه کیږي.
درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاکل د یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونو هوایی شرکتونه له مالی ستونزو سره مخامخ کړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر د انقرې هغې پریکړې خفه کړی چې آیا صوفیا کلیسا نه یې جومات جوړ کړی.
رودونه مې فکر لیرې وړي استانبول ته. زه د صوفیا په اړه فکر کوم.
خوست کې نوی والی صدیق پتمن د دغه ولایت د پرمختګ ژمنې وکړې.
اول په زړې پروژې تکمیل او شوالیس په زحمت وشتلې ده. داغه پسې به نو پروژې د مالک او پیسې نیم کال باندې اوتا چې لرو چې زړې پروژې به تکمیل.
دویم نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات د راوستلو په هدف په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي، د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې کیږي، هغو اهدافو ته د رسیدو پر لارو چارو غور کیږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرې ورباندې کړې وې. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د هغو دریو مهمو غونډو راوروسته چې تېر اونۍ په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې سوې، تمه ده نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسي. ټاکل شوی د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په ویډیوي غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړې چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2 نیټه په یو ویډیوي ناسته کې مطرح کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یک شنبه پر رسنیو ته وویل
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په یو درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوهمه په لاره اچول شوې وه. درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاکله دی یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر دوهمه نیټه جوړه شوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې شوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکراتو او تلپاتې سولې ټینګښت ژمن دی. په غیلمه کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت لخوا ورکړل شوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د اتلسو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو له ایرانو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناستو یوه برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیز غونډه داسې مهال کېږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطح جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یک شنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادله ټینګار کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي سپو خبرونه لري. کچيري فیسبوک لري، د فیسبوک پاڼه مو هم خوخه کړئ. د فیسبوک پته مو ده facebook.com/azadiradio. په ټوئیټر کې هم ازادي رادیو فالو کولای شئ او دغه راز د ازادي رادیو یوټیوب ته هم ورتللی شئ او هلته تازه ویډیوګانې موندلی شئ. اوس راځو یو بل مطلب ته. افغانستان کې د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو د ملکی هوایي چلند سکتور له مالی پلوه ځپلی دی. که څه هم دغه هیواد کې په کورنیو او بهرنیو پروازونو باندې بندیزونه یو څه کم شوي، خو لا هم مسافر په اسانه له هوایی لارې تګ راتګ ته زړه نخه کوي او دې چارې د هوایی شرکتونو عواید کم کړي. تفصیل د ډیوی نادر په راپور کې.
د کامیر خصوصي هوایی شرکت استانبول او انقره ته خپل پروازونه عادي حالت ته ګرځولي او ونی کې یو پرواز اسلام آباد ته هم لري. د هوایی شرکت سلویک سلنه داخلي پروازونه له سره پیل کړي دي، خو په ورته وخت کې دا شرکت اتیا سلنه د عوایدو کمښت سره هم مخ دی. د دې شرکت د سوداګریزو چارو مسول سلیمان عمر وایي
هیڅ چیز به او حالت سابقش برنگشته،
هیڅ شی تیر پخوانی حالت ته نه دی ګرځیدلی. که څه هم بندیزونه کم شوي او ترکیه او پاکستان ته مو پروازونه پیل کړي، خو د مسافرینو شمیر د پخوا په څیر نه دی. باور جوړونه ته اړتیا ده چې مسافرین د سفر کولو جرأت وکړي. ویلی شو چې د توریزم او هوایی چلند صنعت لوی تاوان کړی دی.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله د قرنټین په موده کې هوایی شرکتونو له هند، ترکیې او عربستانه هم لسګونه پروازونه درلودل. اریانا افغان هوایی شرکت خبرو ته حاضر نشو، خو د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي چې وروستیو میاشتو کې د کرونا وایروس له امله کامیر شرکت ته څه د پاسه $60 میلیون او اریانا ته څه د پاسه $12 میلیون مالي زیان اوښتی دی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال د پروازونو بندیدل او د افغانستان له اسمانه د پروازونو د کمیدو لامل د دې ادارې عاید شاوخوا $2 میلیارد افغانۍ رقم شوی. ښاغلی صالحی وویل چې په وروستیو کې د ترکیې او اماراتو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي او د افغانستان کورني هوایی شرکتونو هم یا دوو هیوادونو ته الوتنې کړي دي. د ده په وینا تمه ده چې داخلي پروازونه بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، خو په دې تړاو باید کابینه پریکړه وکړي.
داخلی پروازونه د دولت د کابینې پریکړې پورې تړاو لري. په بیړنۍ کمیټه کې پریکړه وشوه چې د ځانګړو پروازونو په اړه د کابینه پریکړه وکړي. اوس مهال غیر عادي او استثنایي پروازونه د ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي.
غیر عادي به ولا ولایت جریان دار.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وای هند، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ته د پروازونو په برخه کې بندیز بشپړ نه دی مات شوی. دغه اداره دا هم وایي که نور هیوادونه پر پروازونو بندیز ختم کړي، د افغانستان هوایی شرکتونه چمتو دي چې خپل پروازونه له سره پیل کړي.
وسم راځو له خوست نه یو راپور رخلو. د یک شنبه په ورځ د خوست نوی والی محمد صدیق پټمن د پیژندنې په پار جوړ شوی ولسی غونډه ته ویل چې د دې ولسونو د یووالي او د خوست د پرمختګ لپاره به کار وکړي. محمد صدیق پټمن د ننګرهار اوسیدونکی دی او له دې مخکې د پوهنې وزارت د مرستیال په ګډون د افغان حکومت په مهمو حکومتي څوکیو د کار کولو سابقه درلوده. نجیب الله الوخیل پرې له خوست د راپور راستولی.
د خوست د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او مدني فعالانو د خوست له نوی والی محمد صدیق پټمن وغوښتل چې د امنیت په ګډون په دې ولایت کې د هغو څو بنسټیزو پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي چې مرکزي حکومت تل له خوستوالو سره ژمنه کړې ده. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل د خوست له نوی والی څخه د خوستوالو هماغه غوښتنې دي چې تل یې په وروستیو 13 کلونو کې له رسنیو او چارواکو سره شریکې کړې دي.
خان پانتون و د ترانزیت د بادی مسائل چې پوت دي د سر تر سوال وو او د صنعتي پارک موضوع چې دا یو طرف تشي تر څنګ دیږي هغه مستر پلان چې نوې منډه شو دا هغه مستر پلان په عمل کې پیاده کول دي. تر ټولو مهمه غوښتنه اوس دادو چې موږ په خوست کې باید د خوست شهر او خوست د امنیت خراب ده.
قومی مشر رحیم ګل بابا کرخیل وای چارواکو ورسره تل ژمنی کړي، خود دوی غوښتنه داده چې تر دې وروسته دې کړي ژمنی عملی کړي.
تر اوسه پورې حکومت لرو پرتی سمو ته توجه نه دو کړي ځکه چې دای سرک خوم دې تر اوسه پورې هغه رسیدګي دې نه دو کړي، بس خلی په خلیای چې مونږ دا کور کوو په عمل کې تر اوسه پورې نه دا کړه.
مدني فعال زهره جلال ویل د خوست نوې والی محمد صدیق پټمن تر ډیره علمی او اکاډمیک کس دی، نو دا ته پکار ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او بېوزله ښځو لپاره د حرفي او مسلکي زده کړو پروګرامونه عملي کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید هغه ښځې چې بېوزله دي هغوی لپاره د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او هغه ځوانان چې ظرفیت لري دوی لپاره د کار او پروګرامونه جوړولو لپاره او په څنګ کې د خوست سوکالۍ آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
د خوست نوی والی پیژندنې او هرکلی ته د پخوانی والی محمد حلیم فدایی لخوا ځانګړي ترتیبات نیول شوي ول چې ویناوالو دا یو نوی او ښه دود یاد کړ. بل لوري ته نوی والی محمد صدیق پټمن د خوستوالو همدې غوښتنو ته په کتو وویل چې د ولسونو د یووالي لپاره د کار پخوا کې به نیمګړې پروژې بشپړوي او د هغو برنامو راوړل او پلي کېدل به تعقیب کړي چې د دې ولایت په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
د هماغه ځای به تاکي اول په زړې پروژې تکمیلو 44 په زحمت وشتلې ده. دا غي پسې به نو پروژې د مالک کار په حساب نیم کال مونږ او تاسو لرو چې زړې پروژې به تکمیل او باندې کال کې پروژه سازو پروژې جوړې پوښتې دراتون کې کال لپاره.
له محمد صدیق پټمن مخکې محمد حلیم فدایی څه د پاسه 19 میاشتې د خوستوالي وو چې اوس د پکتیا د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندۍ دلدي.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو مسؤلین له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د بیا پیل اجازه ورکړي. د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له سږ کال پسرلي راهیسې دغه تعلیمي بنسټونه تړلي چې محصلین او زده کوونکي یې له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي د بندیزونو دوام د هیواد ښوونیز او تحصیلي نظام ځپي او باید بیا پیل ته یې اقدامات وشي. خاطر پردیس او د موضوع تفصیل.
یو ورځ وروسته له هغه چې کورونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې د زمري د میاشتې تر 15 نیټې پورې په حضوري ډول د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د فعالیتونو د ځنډیدو په تړاو خپل طرحه د تصویب لپاره د کابینې مجلس ته ولېږله، وست یو شمیر خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو، ښوونیزو مرکزونو د ټولنو مسؤلین او استازي له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د پیل اجازه ورکړي. دوی چې د یک شنبه په ورځ یوې ګډې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د قرنټین پر مهال له جدي مالي ستونزو سره مخ دي. د خصوصي په هانتونونو د ټولنې مشر شفیع الله نیمی د غونډې په څنډه کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال دوی ته نږدې 1 میلیارد افغانۍ تاوان رسیدلی دی.
دولت د مجموع او کمیټې
په ټولو کې باید حکومت او د استرار کمیټه د خصوصي تحصیلي بنسټونو نظریات ته هم پام وکړي او دغه نظریات باید یو مناسب لاره په پیدا کولو سره وکاروي. کپری کړه هم کوي باید د همدې نظریاتو په اساس وي
پرداخته شوه فیصله شون مبتنی بزمو باشه.
د خصوصي خوانځي او ټولنه هم د خوانځي او د پرانستل کېدو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي که غوښتنه ونه منل شي په پراخو لاریونونو به لاس پوري کړي. د افغانستان د خصوصي خوانځي او د ټولنې د مشرتابه پلاوي غړی عظیم میدانوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په وروستیو څو میاشتو کې د خوانځي او د رخصتېدو له امله خوانځي له لویو تاوانونو سره مخ او نږدې 15,000 ښوونکي بې روزګاره شوي دي. هممهاله د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین وایي که د فعالیت د پیل اجازه ورکړل شي ټول روغتیا یې سپارښتنې به په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې پرون د کابینې مجلس ته داسې یوه طرحه لیږلې که تصویب شي پر بنسټ به یې ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د زمري میاشتې تر 15 نیټې پورې تړلی پاتې شي. په پام کې ده چې کابینه سبا د دوشنبې په ورځ دا طرحه وڅېړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې به د حکومت او کرونا وایروس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې په امر پرانستل شي. د دغه وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان
تا زمانی که رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان
تر څو چې افغان حکومت د کرونا وایروس د ګواښ له امله د حضوري زده کړو د پیل اجازه ورنه کړي موږ به آنلاین زده کړو ته دوام ورکړو. ځکه چې اوسنیو شرایطو کې د حضوري زده کړو بحث کې موږ ته د ښوونکو او زده کوونکو روغتیا لومړیتوب لري
و محصلان در اولویت قرار دارد.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت په افغانستان کې د کرونا وایروس په خپرېدو سره د دغه وایروس د پراخېدو د مخنیوي په هدف ټول تحصیلي او تعلیمي موسسې رخصت اعلان کړي خو وروسته بیا ځینو تحصیلي بنسټونو د قرنټین په موده کې د آنلاین زده کړو تګلاره خپله کړه. د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو په وینا د افغانستان په 131 خصوصي پوهنتونونو کې له 2 لکو زیات محصلین زده کړه کوي خو د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلین بیا وایي چې د خصوصي ښوونځیو شمېر 2500 ته رسېږي چې 115,000 زده کوونکي او 15,000 ښوونکي لري.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري نوریاس نوري د ځینو د ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ایوروایشیا ریویو خپرونې په دې اړه چې آیا هند له طالبانو سره خبرې وکړي که نه یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې ده. ایوروایشیا ریویو لیکي په داسې حال کې چې د پردې تر شا په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د امریکا په ملاتړ هڅې د پرمختګ نوي پړاو ته داخلیږي. په هند کې په تېره بیا د روان 2020 کال د مۍ له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د ایوروایشیا په لیکنه هند له طالبانو سره د خبرو په کولو ښایي ګټه ترلاسه کړي خو په اوس وخت کې دا یوه فرضیه ده. په دې اړه تر پریکړې مخکې چې هند خبرې وکړي که نه تر تردید ورهاخوا دا هیواد دې ته اړتیا لري چې په دې اړه ډیر غور وکړي. دا چې هند له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست مرستیال الیز ویلز راپورته کړی و او نوی ډیلی سخت دی ته هڅولی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرونه په لیکنه طالبانو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې غواړي له هند سره مستقیم اړیکې ټینګ کړي. ایوروایشیا ریویو لیکي د 2013 کال د جولای له میاشتې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوي له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې زیاتې برخې اړیکې ټینګ کړي او هغه هم په دې خاطر چې طالبانو د راتلونکي په اړه لکه د سولې د ښځو د حقونو او نړیوال قانون او نورمونو ته د درناوي په برخو کې یو لړ ژمنې کړي دي. هند چې په سیمه کې د افغانستان د حکومت یو کلک ملاتړی ګڼل کېږي او د دې هیواد له بیا رغونې سره یې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده طالبان د پاکستان یوه لاسپوڅې ډله بولي چې په وینا یې په افغانستان کې د اسلام آباد ګټې پالي خو طالبان بیا په افغانستان کې د هند رول ته د شک په سترګه ګوري. څو خبرونه او ویبپاڼو چې سپورتي مطالب خپروي د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان د واده د پریکړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. راشد خان ویلي تر هغو واده یا کوژده نه کوي چې نړیوال جامع افغانستان ته نوي راوړی. د دغه وی پانو پمنس کې انډیا کم راشد خان په شل او روسیا لیو کې د اوسنی عصر تر ټولو خلو باړې بللې او لیکلي دي چې د کرکټ په دنیا کې د راشد خان لن عمر بیل دي چې یو جادوئي افسانه و بلل شي بل سندي یا وشت کلن راشد خان په ورسته ورځو کې لازدی راډو سره په ځنګړې مرکه کې خپل واده په اړه خبري وکړي ویل هغه مهال به واده وکړي چې افغانستان د کرکټ نړیوال جام وګټي خلیج ټایمز ورسپانه هم دا خبر خپور کړی او د راشد خان هغه کارنامه هم توضیح کړي دي چې د سن رایزر حیدرآباد په شان په غوړ لیګونو کې کړی دي راشد خان د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې د 99 پوینټونو په لرلو د نړۍ لومړی درجه باولر دی
زموږه آزادۍ رادیو نه اوري او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وای په استانبول کې لوی کلیسا څخه د جماعت جوړولو په اړه د انقره پریکړې خوښنۍ کړې په همدې حال کې د نړۍ د کلیسا او شورا د ترکیې ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې په شاشي فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وای په استانبول ښار کې له آیا سوفیا موزیم څخه د جمعه جوړولو د پریکړې له کبله خوشینه دی پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونۍ مراسمو کې وکړه او دا د انقره د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو خبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل سوی دی د ترکیې په محکمې تیرونی پریکړه وکړه چې دا موزیم په جمعه بدل سي د ترکیې ولسمشر رجب طيب اردوغان وویل د جولای پر 23مه به په دې جمعه کې لمړنۍ لمنځ ادا سي پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډیر غمجن دی
دوی
رودونه می فکر لري وړي استانبول ته زه د سنت سوفیا په اړه فکر کوم زوري سنت
سوفیا سونو مولټو ادولوراتو
د نړۍ د کلیسا او شورا د ترکیې ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف سي په استانبول کې میشتي او مسیحي مشر بارت هولوم یو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خوشحالي شوه ده د آیا سوفیا کلیسا چې 1500 کال لرغونې ده په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې و د ترکیې ولسمشر ویلي دا ودانۍ به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانیستي وي خو هغه د هم ویل چې ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حاکمیت تمثيل کړ یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یو کمیټه په دې اړه یو ارزونه ترسره کوي د ویلو د چې آیا سوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای په تاسو وی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډیر اهمیت لري او په ترکیه کې له ډیرو نامتو تورېستي سیمو څخه بلل کیږي
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري چې څه هم له بشپړ قرنټین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي خو مراجعین له کم او پڅ کار سره ټکوي دوی وایي د قرنټین په بهانه یې اسانه او لک کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو ورځو او اونیو زندګی دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د کورونا وایروس د مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړي رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل
د افغانستان د امن وختي وزارت یو داسې نظر پوښتنه یا سروې پیل کړي چې لمخې په ټول هیواد کې په کورونا وایرس اخته ولدي وایرس د روغ شویو کسانو شمیر معلوم کړي په دې نظر پوښتنه کې به 2000 کسان له 360 کلو په تصادفي ډول غوړه شي په دې نظر پوښتنه کې د سکل لومړی او دریو میاشتو د مړینې کچه د تیر کال له دریو لومړی میاشتو سره پرتل کیږي چې په ډاګه شي چې څومره کسان د کورونا وایرس لامل مړ شوي دي د افغانستان د امن وختي وزارت وین اکمل سمسور د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
هدف دې سروې دا ده چې موږ معلوم کړو چې په افغانستان کې 100% خلک د کورونا په ویروس باندې مصابه شوي دي او په تیر دریو میاشتو کې څومره خلک د کورونا له وجې نه مړه شوي دا سروې به موږ سره کومک وکړي تر څو وزارت صحت عامه او د افغانستان دولت آینده شپږو میاشتو ته یا یو کال ته په صحیح توګه باندې تصمیم ونیسي چې څنګه موږ د مصابیت درجه راکمه کړو څنګه خپل صحي خدمات قوي کو
د چړنې کې د کورونا چټک ټیسټ نه کار اخیستل کیږي د روغتیا نړیوال سازمان دغه ټیسټ اعتبار نه دی تایید کړی خو د افغانستان د امن روغتیا وزارت ویان وی د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د کووېټ 19 ناروغي د تشخیص په برخه کې چټک ټیسټ نه دی تایید کړی او په خبرې چړنیزو پروګرامونو کې لدی ډول آزمایښت کار اخیستل علمي ستونزه نه لري یو شمېر ډاکټرانو په دغه چړنې کې د کورونا وایرس د چټک ټیسټ نه استفاده کول شي د پایلو پاړې شکونه راو پاروي په جرمني کې د داخله برخې متخصص ډاکټر اسد الله جرف بین
پا
په چټک ازمیښت چې دولت غواړي په هغه سره سروې وکړي فکر نه کوم چې منطقي او علمي ووسی، ځکه چې د روغتیا نړیوال سازمان دا ازمیښت نه تاییدوي.
د روغتیا وزارت په کابل کې دغه څېړنه نن بشپړېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس 102 مثبت پیښې ثبت شوي چې له ډلې 3 کسان مړه شوي دي. دغه شان په تیرو 24 ساعتونو کې 253 کسان له کووېډ 19 ناروغۍ بیرته روغ شوي دي. په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس ټولې پیښې شاوخوا 4000 ته ورسېدي چې له ډلې 940 کسان مړه او شاوخوا 1000 بیرته روغ شوي دي.
دوستانو، په تیر وطن سره د وړمې ورځې یو راپور تاسو واورېد چې په کابل کې د عام روغتیا وزارت د یوې سروې په اړه و چې د کورونا په اړه یې کوي. دغه سروې په کابل کې په بشپړېدو ده او په ټول افغانستان کې ممکن د همدې اونۍ تر پایه بشپړ شي. بل راپور چې په افغانستان کې د قرنطین له امله د خلکو یا په ادارو کې د مراجعینو ستونزې وي، هغه درته په روانو خپرونو کې خپرو. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنې له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کړې. طالبان په کندهار ولایت کې د بند د 100 تنو افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. سهیل شاهین چې د طالبانو د قطر دفتر ویان دی، پر ټویټر پانه دغه خبر خپور کړی. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤل ملا زاکر ګجر ووژل شو. چارواکي وایي چې ښاغلی ګجر او ورسره 15 ملګري یې پرون هغه مهال ووژل شول چې له افغان ځواکونو سره په جګړه ونښتل. په نږدې راتلونکو کې له 18 کلنو د کم عمر ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلېږي. دا وروسته له هغه چې کرکټ بورډ د یو ځل بیا د هیواد دننه د کرکټ اجازه ترلاسه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کرونا وایروس داخته شوو کسانو شمیر تر 2,13,000 واوښت. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. او اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه او د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل له چلستون نه د ناهیدې په نامه یوې مېرمن آزادی رادیو ته ویلي چې زوی په سیمه کې د جبیر انصار د خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی. دا وایي پرته له دې چې په وروستیو 100 میاشتو کې زده کوونکو ته لازم خدمات ورسیږي، د ښوونځیو مسؤلین ترې میاشتني فیسونه غواړي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاندې اغلی نوریه نصحت سره هم شریکه کړې ده. اوس به اغلی ناهیده خپله ستونزه په خپله ووایي.
وزارت
څه غواړي؟
دا باید دا رقم تنوسی که دا خو خلق بانده فشار رازی مشکله ده، یعنی بدون دا ایران خدمات، بدون دا آنلاین خدمات دیگه اصلا دمون ماشون دست ملای میلی دمون نفنزوس فشار رازیست تقاضا که دا اول دا دیری او غیر ظلم دهی چه دی پندوز که رفید بدون دیرهای خدمات من ناخلی او دوم دا چه در مواد درسی چه دی بنگانی پینتا افغانی تلوری دا دویار پی و ورقون هزی چه بیرون که کسرا چه ها پیشه دویار پیشی فقط اما ورقیم استادان و یا تعداد تایتن کرده و یا تعداد اختل به قلم بیکله و بیادی چاپ کرده و نو دا خو بیر غیر بلند دید یعنی یا بیتر عمل کرده بیخلی او اندازارت معارفم کرده کاری کرده دا یا درست کار دهی یا فامیل سم رسیتار دهی چه بدون دهی چه مثلا اولاد دقیق درس و ازدک رو کنی پندوز کشتر فیش ورکی مکتب ده بیادهی که بکم خدمات دهی را کلی وی خب بیام یا اولا رزا من بلا پندوز کشتر هم برکلی وی نو دا خو کفر دهی دا ظلم دهی مون ستاس
اقتصادی وزیر چنگ ده بدهی تو گده غا فیش ورکوله شکی
ده منگا کرایی کور لرو ده اقتصادم یعنی پدیر مشکلاتو باندی اما دسته و رز دوری پیدا که و پدیر مشکل باندی یعنی منگا اما خپل ده خوراک سیخاک ده هر شینا محترم قطع کردی را چه داری گذ منگا اولاد ترسیدو که منگا اولاد رسیدی ناچار ایو مجبوری که دیتا فیس ورکو کنه نو یو کار میگو زویت کیگی دیتا زور انداخلی کده کار معنی شو کنه معنی ماشوم بسر باید یو کلوی دما میده مامور ده دولت ده احساس جوانی خب پایگی که یو ملکی مامور ده دولت ده دول هزار افغانی یا من حایتی ده پینزل هزار اونه دیر ماش نلری تا دی که ده کور کرایم بشی بده که فراک سیخاکم شی بده قیمتی که ده ماشوم پیسم شی دوتا که خلا فکر رو که یا فامیل دل رو باید زحمت سختی و زشد روزگار رو بسی نو ده از ظلم دهی تمن باندی کنگی
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له بیان دی اغلې نوریا نصحت سره شریکه کړه اغلې نصحت د کابل له چلستون نه د ناهیدې په نامه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ویلي چې زوی د کابل ښار د چلستون په سیمه کې د جبیرانسار د خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی وروستیو میاشتو کې چې زده کوونکو ته هیڅ خدمات نه دي وړاندې شوي خو د ښوونځي مسؤلین ترې بیا هم میاشتني فیسونه غواړي په دې حیثه کې مو ستاسې نظر غوښت
د موش او د خصوصي ښوونځیو ترمنځ یو پریکړه شوې ده چې د دې پریکړې پر بنسټ هغه ښوونځي چې د قرنطین په موده کې آنلاین یا هم آفلاین فعالیت لري یا هم خپل زده کوونکو ته فلاشونه سیدیګانې یا نور مواد زده کړې لپاره ورکوي هغوی کولی شي چې په یو معین فیصدي د زده کوونکو د کورنیو څخه خپل فیس اخلي البته د فیس لپاره موږ یو رهنمود هم لرو چه دا رهنمود د خصوصي ښوونځیو په پوره همغږۍ سره چمتو شوی دی د خصوصي ښوونځیو نظر په دې رهنمود کې اخیستل شوی دی یو مسله بل هغه کورنۍ چې د قرنطین په موده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی هغوی ته د پوهنې وزارت او د خصوصي ښوونځیو پیشنهاد هم دا و چې هغوی کولی شي چې د پور همدارنګه د تعطیل او د تخفیف د گزینه څخه ګټه پورته کی او استفاده وکي هغه کورنۍ چې اقتصادي ستونزه لري کولی شي چې د خصوصي ښوونځیو نه تقاضا وکي چې هغوی بچیانو لپاره یا تخفیف ورکړي یا هم د اقساطو په ډول د هغوی فیسونه پرداختي دا بلا پریکړه و چې زموږ او د خصوصي ښوونځیو ترمنځ شوی و او کورنۍ هم کولی شي چې د دې نه استفاده وکړي زموږ تفاهم دا نه دی چې ښوونځي عملا فعالیت نه کوي خو فیس واخلي دا زموږ پریکړه نه ده که ښوونځي فعالیت لري که زده کوونکو ته درسونه وړاندې کوي د آنلاین یا آفلاین برنامه لري هغه از ښوونځي کولی شي چې فیس واخلي اما دا زموږ پریکړه ده خو دا ښوونځي هم موږ ساره نه کوو د دې ښوونځي نه هم زموږ د خصوصي ښوونځي او ریاست خپل ساره نه پیلوي که چیرې هغوی فعالیت نه کوي او فیس اخلي موږ د هغوی سره قانوني چلند کوو که هغوی فعالیت لري زده کوونکو ته تدریس وړاندې کیږي برنامه لري خو یو فیصدی فیس اخلي دا قانوني پریکړه ده او د موږ څخه خصوصي ښوونځیو هم د دې کار ترسره کولو لپاره اجازه لري
هڅه وکړه چې د دغه موضوع په اړه د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو نظر ولرو، خو بریالي نه شو. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د ناهیلۍ په نامه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ویلي چې زوی د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی او په وروستیو څو میاشتو کې چې زده کوونکو ته هېڅ خدمات نه دي وړاندې شوي، خو د ښوونځي مسؤلین ځینې فیسونه غواړي. خو د پوهنې وزارت ویان دی اغلې نصحت وویل چې دغه ستونزه به په جدي توګه وڅېړي او د ستونزې حل ته به قانوني اقدامات وشي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله می چې یو بل خبرونه هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې هم د تل پتیر ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي، خو په سر کې به یو دوا پیغام د غوریدونکو څخه هم راوخلو چې دوی په خپل سیمو کې ځینې کسان چې خپل کورونه څخه ورکتي لري دي، دوی موندلي او نشانه یې راته وایي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځي، قلم او کاغذ واخلی، د دغه دوستانو پیغامونه واوري، د ټلیفون شمیره د سره ولیکي کې دا ستاسو ورک په همدې کې پیدا سي. نور خبرې نه وژدوم، ورزو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اختر محمد صادقین شریک اندر غلګه د نن دوله د وشي رو تل څه ولیدا دا پیغام چې کوم څه نه کې د داوود په نامه باندې او کاسو وسی د تقریبا د شل کال خامخا کې د بیره غره دی یونو چک پیژنې او نام دغه سیمه دی اصل کې پارتي وايي د دې د په باندې صبر کې او د دې د په وايي نو څه پښتو موږ سره د پټه سیمه کې د جوړه کړي د 10000 مری کې وايي چې د ایران ولایت د شندن ولسوالۍ د بیکار د کلیو ما کته دا اوس په سیا هر مسلمان د دې د دې مسلمانانو همدردي لمه چې د زماره کې کوم پټه شمیره باندې کوم چې کوای شي د تر ناشته نو دا د شمیره چې د ځان د شمیره د کوم شمیره مې ده دا توام تاسو څخه د کیک ډول باندې واورې زماره کوم شمیره ده 0 1 0 1 یو څلور دوا ات یو نه کوم شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 1 یو څلور دوا ات یو نه. و سلام.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت د گزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. میاش مخکې یو محترم ورور و چې زموږ د سپینجری کار دی، دا څلور کال کې چې ورک دی، چک سړی دی او وردا سپینه ږیره د مخ سپین مې د غاښونو مې کچېرې ده په حق له دی معلومات غواړي، نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 اویا 15 او 3 15 او 2 اتیا 15. د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې دا زما شمېره وه. هغه ګران محترم ورور ته ورورسي او دی وایي چې زه په کوم ناصر یم دغه سوجي سره وسلام.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمېرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمېره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان وسم ستاسي هغه پیغامونه په ګډه سره او روچی تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او نیکه لري دوی ومنه. زما یو مایو د اکازي ورکو دی چې نوم یې عبد الله جان دی. تقریبا 3 میاشتې تر مخه د کوتلې دی، د راندل اکازي دی، د بریښنا ولسوالۍ څخه نادر اکسپوی دی. ژر کالی پتان دی سپین رخچنه پر سر ده. تقریبا 9 کاله عمر لري. که هر مسلمان ورور ده ده پاره معلومات لري، مشتر دی پر داش مارو بانده تماس ونیسی چه 0 و 4 5 8 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اته شپږ پنځه نه یو دوه دوه واره درې درې. که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا د یو چا ما سره مزدوري یا د یو طالبانو سره یا د عسکرو سره که موږ ته په دغو شمارو معلومات راکړي د پوره کړه موږ ته معلومات راکړي خامخا یو څه جایزه ورکوو. والسلام.
بلیا السلام علیکم. زم لا مش خوندم د کندهار ولا د خاطری زولفوالی و سیدون کیم زما یو د اقازوی دی نظر علی میزی چې مشهور اجدار دی تقریبا یو میاش کیږي د خپل کور نه درک دی ک په اړه هر څوک معلومات لري دی ک خپل د ازما زغوري په دغه شماره کې زما سره تماس ونیسی 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر تلور سوار نا یا منن.
السلام علیکم، زشر محمد ده المن ولایت ما تکیب درست خواه می زنگ تو حالی دی ما اخرایی دی ده اکرام الله بنامه دی تاستی و اطلسو شلو کالو کدری که دیه تای و لس نشکی دی چه ندرکسه وی دی چا تا پتا معلومه دی مرتا دی پا دغش میرا زنگو وی سپر و سپر دوا شپاز بری و اتا و شپاز نواره بیاتی که دوی سپر و دو شپاز دری و ات و شپاز.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زده راجی طول گرون همکاران سلامون احترامات و نیکوم زه دلمن و یاد تخواد حجیمت دا پیغم تاست ویشم زما دا کازی دلغمی نمیجی شپازو کارکی چورک دی نو زه هیلکم چی دا زده راجی تا جزمات پیغم نشر کی نو په دغه شمیره زما سره اړیکه ونیسئ هر ځای کې کدای خپله زما آواز واوري.
دا پیغام دغه دی دلته یو دانه دی اندولانو مېږې ورک شوی دی په شارع کې او هر څوک چې په اړه معلومات لري زما دغه شمیرې ته دې زنګ ووهي. صفر اووه صفر څلور پنځه شپږ درې دوه مننه.
السلام علیکم آزادی راجیت سرکو کو آویدن کو سلامونه وایم زه عبدالقدیر یم د کندهار ولایت حزما یو ورور دی دا پنځه کال چې صورت دی د بشیر په نامه دی تقریبا دا پنځلس پانس کلو دی چې ورک شوی دی هر ورور که پیدا کړی داسې مس مینکاته ځوان دی داسې دا سادي مشکل لري کارچا پیدا کړي په داسې میرو چې دنګه وي صفر اویا دوه څلوېښت دوه ویشت یو څلو شپږویشت مننه ازادي راډیو سره.
بلې السلام علیکم، زه محمد نصیح ما کوم د نادلي ولسوالۍ نه ما ورور ورک دی تقریبا څلور کاله کېږي چې ورک دی او هر مسلمان هر ورور چې معلوم دی ما ته دې په دغه لمبه زنګ ووي صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس شمېره بل بیا وایم صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس ازادي راډیو ته ډېره مننه د خدای په امان.
بلې السلام علیکم، زه د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ ستاسې د ټلیفون پر کرښه یم. ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو او اورېدونکو مننه کوم زموږ پیغامونه نن شړي خبرې کوم زما د اکاونټ وروسته څو کاله کېږي د وزګان د چرچنو ولسوالۍ څخه وروسته ګر مسلمان ورور په دې تلې وي زموږ په دې ټلیفون پر دغه دوه شمېرو اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اته نهه اووه اته یو یو دوه د ټلیفون شمېره یو ځلې تاسو کړم صفر اویا اته سوه نایا اته سوه یوولس او دوا ازادي راډیو زنده‌باد.
السلام علیکم، سلامونه احترامات د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ته او ټولو اړیدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به وي. قسمت الله زادران خبرې کوم دی پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه. زما یوه کاکا دوی د تاج محمد په نامه باندې چې اتلس کاله عمر لري، دوه کاله کېږي چې د کور څخه نه درکه شوی دی، د ایران په خوا باندې تللی وای. نو که چاته په اړه باندې معلومات وي نو د مسلمانۍ نه مخکې موږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مو داسې پر واویا 1-3-5-4-4. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم، 0-3-5-4. نو دې شمېره باندې دې موږ سره اړیکه ونیسي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه.
السلام علیکم. وعلیکم خیر. السلام تاسو ته ازادۍ راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه. زموږ یو کلیوال دی چې د شاولي په نامه دی، بلورو میرزا خان دی، د اجمع کاکا زوی دی، د یو او تاکیر چې د کور څخه وتلی دی، نه درک دی کوم یادې راغوري یا بل ملګری راغوري دی. مهرباني دې مخې په دې رشماله مستصل اړیکه ونیسي. دی 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 هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ چې په روسه وتلور تلویش نه سو درو جېش تاسو ونې وشت شماره یو ځل بیا تکراروم. په روسه وتلور تلویش نه سو درو جېش تاسو ونې وشت او بل افغان دې شماره ده چې په روسه ودرې یو سلو 50
معلومات لري بداش میرا رنگ ہوئی او خوش دې تر لاسه کې وکاله چې پر وکاله کې چورک دې نو مور فلارې دا وایي چې دا چې دې چې په دې باره معلومات راکړي باندې چې نه ته څه ورسې بل دې دوا چلور دې یو یو دې ته بیا څه یو څه سلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. زه آزادې دې ته کوم کال دې سلام نو محمد اسلام دا پیغام دې هغه دې چې منزل ته لا داري ول سالې چې هغه کوي مولا دې
السلام علیکم. د پیندنی عزیز په سموستان د توسرا د ټولنمس کې سلامونه د توان او تاسو سلام ته د وزیر نومات نامه د وزیر محمد زوی د بریالي سنم باندې یادیږي کله کله پنځه میاشتې کوي چې له برکت شوی دی د پنځه میاشتې څخه د تکلیف اعصاب درلوده او موږ غواړو چې او که تاسو معلومات وي نو دا به په ما کې په دغه شماره کې موږ سره په تماس کې شئ. فکر ناویا اویا
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. موږ څه سلام او اوریدل کوم څه خپل دوره کاغذ معلومات کوم څه سپینځي په لږه غټه وزګل دی او د مخ راښونه مې د سپین په دغه حق له کثیر معلومات کوي نو ما ته دې په دې سوره باندې زمړې 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- وسلام
جوړه په خیر ساتي کې دا د نړۍ ته سلامونه وایم په دې مده نو غرور د محمد هغه صالح د عبادت کې کلی خبرې کومه ما یو نیوالو ورکړه د سپېړ د مینې د غلام په اړه کوم څه د حاضرې ولې ده که ته په معلومات کې په دوا دي کې د ټینګ کړې تر واښ نه نه اړې کې ټینګ کړې چې کړه تا یو څه د څوار لس درویش شماره بیا تکرارم 0 8 4 1 1 4 2 3 2 3 بیش میرد آنی کتی کتی پسلام دارتا دیگر 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 منانا دارتا هم نشکت دور خواهی دانو کو براز دان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قدرت الله مخلص زلمن ولایت خضر سره پاړی کې مزمای او د احمد زی ورکت دی عبرت نامه دی د سورج کیږي چې نظر کې دی چې پاړه معلومات لري یا اور معلوم ماته په دغه شمیره ځنګ وي سفر واته یو نیو څلور څلور شپانه بل شمیره د سفر وشې پر سفر دروش په تنونه سفر درې
بل شمیره د سفر وشې او شپول نیو یې در شاته نیو سفر اته سشرینې د لاس کې و سلام
سلامونه امنی کې هیلم ومن احتیاج وکړي چې روغ درم خوش خوشاله به یاځه لا خبره کوم د کندهار ولایت نه د میوند ولسوالۍ څخه ما یو ملګری دی یو کال کېږي د میوند ولسوالۍ کې نه درکسوي دی نه میا چکلا دی کدی خپل زما ځغه وري یا بل ورو تا کړم معلومات لري ماته چې بدغه شمیره باندې ځنګ وي شمیره درته وایم سپاره بیا وویش نه ساوجیش نه چا شمیره ځل بیا سپاره بیا وویش نساوجش ناچا پرداغش مره د ناصر ته ماسونی سي دابم ډیره مهرباني وي.
السلام علیکم. اول تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم دا مو پیغام دی چې زموږ یو اکا 22 کاله مخکې بروکسوي دی د محمد صادق په نامه باندې نو کدی په خپل ځما غاوري او ک بل څوک تر پاړه باندې معلومات کي پر دغه شماره د مشوره تماس ونی چې پرایا ته دې شپږ پنځه ساته سوال شپږ شماره بیا یې واري وایم چې پرایا ته دې شپږ پنځه ساته سوال شپږ دا ذاتی راډیو څخه ډیر ډیر مننه کوم چې موږ پیغام نشته.
السلام علیکم. زه چار نیمای او نیوانو د باب د لمل په لمل چې لاله په چا سره هغه می په دغه شمیره د ماته کړي په چې مت په واه یش په څه ته تا یو له په ولې په دغه شمیره د نوځه د کې نه څه په مو.
بله السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم په دې خلک چې ترکلو او خوش خوشاله وي او د صحت جامې لپاره د پټن وي. زه محمد غوسم محمد غوس ارمانیم له نادر لیسم یاري کني ولا د وروره او زما یو ګرام ملګری دی تقریبا د درې میاشتې کې چې نظر کړي اسلام نیوز تور بوتونه په خپل یو سپین کالي هغه چې سپینه ساده راښتنه پر سر ده نو ار مسلمان ورته کې په دې اړه معلومات ماته په دغه نمبر زنګ راټولوي چې پر وځي پر 3 3 0 4 4 دا به سیم نمبر دی او بل سلام نمبر چې پر و 4 9 4 4 3 3 4 دا ازادي راګو څخه دا خلنه ده چې ما پیغام نشم کې وسلام الله. السلام
علیکم. زه عبید الله ارمانی غایزم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزی خبره کوم. دا پیغام سره کډوم د ازادي رادیو او ټول منوال ته کزما आवाज ارغه څوک اوري کده لری کده بری ارغه څوک سما आवाज اوري هغه ته زه دا پیغام وکړم. زموږ کم یو ورکو عزیز کم دی د غنیجان په نامه دی د جمعه خان کا زوري تقریبا لاس کال کې زیر کورونا درکه دی کور مور پلار کورونې ډیر زیاته په خپګان ده نو کار مسلمان ورور د پاک معلومات لري. یا غنیجان په خپل ځما आवाज اوري جمعه خان کا زوري په نامه دی بزوینه لري ورور خپل شنید د لاس کې کار چاته معلومات ورور په دغه لمبه د ټلیفون راو کی پاتو خلک څنګهول نه کی شو معلوم نه بیا ټلیفون بار بار کی هغه څوک ټلیفون او کی د غنی پاک معلومات لري زما ټلیفون نمبر کوم دی هغه توایم 0 3 1 4 8 0 1 0 0 1 و ازادي رادیو زنده باد و سلام په احترام د پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه دي. زما ملګری د شاهزاده په نامه چورک دی ادریا کار کیږي کار ورته چې دی بیا ملتلی په خبرې زما دا پیغام جواب لري او په دغه شمیره جوړ کوي نسې. سپر هایویا دریس و اتاتیا و سو شپیتش چپر بیازلیش میره تکرارون سپر و سپر دری اتاتا و شپر سپر شپر و سلام
کور مودان وروره چې مشته مو پیغام راستولې او په دې هیله چې ستاسي او هم د ټولو اوریدونکو چې خپل د کورنۍ په غړو پسې ګرځي او دوستانه ځینې ورکتي یو معلومات پیدا سي او وکولای سو د هم د خبرونې لالاري د همکاري وکړای سو چې په دې برخه کې ستاسو سره مرسته وکړو او ستاسو را کازیز پیدا کو. نو تر د خپلې په منې د مخه د طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.